دریم د کوټې غولی ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیچ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسېد. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خولو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پار دی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پېښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کب زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشی کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بل اوري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړي ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې د یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلېږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شې، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې وویسته، په زړه کې ورتیر شول کاشکې هغه میږي راسره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میګی د اور په پیخه کې جوبل شوی وو او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویم ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده، نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوته یې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه، سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوایست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوي. او بیا جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې، ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشۍ بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته وی ویل راپاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشۍ ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړی لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج لوجلو وروسته د زرینو ویختو ناوی پاچا ته زارې وکړي چې د جورج مړی دی دیته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویختو ناوی د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو، او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کیدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کیدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حیصه کې یو څه چې ډېر مشهور سوی دی او تقریبا هر څوک پی پویږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي؟ دا درې خودي
کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. په دا باندې بل جلسه تشریحات ورکو. پایل په دې معنی باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موږ راوړو. مثلا که چیرې و جنایي کیسه لیکو، یو سارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبرې چې فلانی ځای کې قتل شوی راځي، او هیڅ هلته ثبوت هم نشته د قاتل، دای به تلوسه پیدا شوه. دا د کیسې پایل ده. د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د سارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا سوی دی هغه باید وایو ځواب سی. پای هغه د قاتل پیدا سو یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بل خبر درک څنګه سوده کیسه باید شان ولري، کوم خصوصیات ولري. په کیسه کې غوټه ډیره مهمه ده. که غوټه نه یم په نظر باندې کیسه نه ده. دا د سرت لای سی لکه یو دا سی یو مثال ورکول سم لکه ولاړې وبه نه به خوند وي. چې غوټه نه یم موانې نه یم، نو اکسیت به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجاد کوي. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري، لکه څنګه چې په تیر باس کې وویل. وروسته بیا دغه غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډیر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه سپړلو کې یعنی لغو سره مناسبت ولري، اضافه کرکټر باید نه وي. ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هم هغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پای ده.
احمدی صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده. حتمی ده چې باید د کیسې په پایل کې اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط و آغا ساها و آغا جای باید معرفی سی، بیا لگه روست باید غوطه رامنزده سی. تاس په نظر ده غوطه موقعیت پا کسه کی پا پایل کی خدا که پا منزده؟
انتا دست از اوز پخوانی نکلونه دیگه، پخوانی کسی دی لکسنگ استاس و الال با دغا موقعیت معلومه ده، مکان و زمان معلومه ده، لیکوال با غوشت سی کرکترون معرفی کی لوستون کتا. روست لگه بیا ورو رو دی غوطه دی موانی خواته ورتلال غوطه پیدا که ده، او روست لگه بیا ورور دا غوټه خلاصیده. خو سنې نه یوازې په پښتو ادبیات کې، بلکې ځینې نورې کیسې مې نړیوال ادبیات ولوسي دي، ژباړل شوی کیسې ولوسي دي. هغه اوس ډیر خدای ډیر پام کوي چې غوټه یا موانی د کیسې په فایل کې راوړي. مثلا بیت په مغه خواني مثال تر او ګرځو، د کیسه فایل کې قتل شوی ده، سرادوار راغلی ده، هیڅ ثبوت هم نشته. دلته یو موان یو غوټه پیدا شوه. دغه قتل د قاتل د پیدا کولو موضوع د خپلې یو غوټه ده. وروسته بیا دوی څه کوي په دغه موضوع کې؟ اول یې غوټه وتړله، غوټه یې کیښوده. وروسته بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه همدغه تر پای پورې رسېږي، قاتل به یا ونیول سي یا به ونه نیول سي. زه چې خپله کومه کیسې لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایله کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې زما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او که غوټه موږ د کیسې په پایله کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدي صاحب، له دې سره تړلی بل باس خو د تلوسې ده. د تلوسې د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه څه دي؟ فرزن څنګه کولای شو چې په یوه کیسه کې تلوسه رامنځته کړو او دغه تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شېبې پورې وپالو؟ یعنی هغه عمده تخنیکونه څه تاسو په خیال څه
دي؟ ما په نظر باندې بیا هغه غوټه ته راځو. کله چې غوټه راغله د کیسې پیل کې او د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې شوې، طبیعي خبره ده چې لوستونکو به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکړه، د قتل موضوع ده، جنایي پولیس ته راغلی ده، دی خپله هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دا قاتل څوک ده. دلته د لوستونکي په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي. قاتل څوک ده؟ ولې وژل سوی؟ څنګه وژل سوی؟ چا وژلی؟ یا څه خاطرې وژلی؟ یا کېدای سي نورې پوښتنې دا څلور پنځه خو ما یادې کړې. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره دا ده چې دغه پوښتنې یوازې وحل سي، یعنی ورو ورو دغه د قاتل په موندلو پسې لټه وسي، لټون وسي. هغه اوریدونکي لوستونکي باید دغسې احساس وکړي، یعنی دوی هم باید دغه د هغه څوک چې دغه دوسیه څیړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پایل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال خبرې که همدغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پوښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پوښتنه حل سي، بله پوښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخري غوټه چې ده یا هغه اخري تلوسه چې ده، هغه پای کې سپړل کیږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دغه تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نه سي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی و، وایي سړی ده دا بوټي کوي په دې لاره کې ونې منې د یو ځنګل ده، داسې دا په مخه ورځي. دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیزي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې بیا به وریز راځي، او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، او بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کیږي راکته کیږي. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې داسې، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولویږي او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر ووړ وم د نور لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، د هغې یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي د ما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، و یادم چیغې سوې مکرویانو کې. د هغه کوچنی ماشوم و، دو روز یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د مکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړل و، هېڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده. دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې، یعنی تصادف ست د په واقعي ژوند کې مسته د واقعي خبره ده ګوره کله کله بدغه سوي مثلا په شارع بازار کې ګرځي نصافه دی بدی یا دی وملګری هغه چیرته په ذهن کې راګرځیدلی یا هغه بدل دلای ورسره دوه کلو درو کلو اتفاقی بدل اتفاق ست په ژوند کې خو په ساکي بیا دغه لکڅنګ تاسو ول دغه سي اتفاقی دغه تصادف لوستون کې نه خوشې لوستون کې په منطق پس ګرځي ک ته غواړی چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې که ته غواړی چې په کیسه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورولي او داسې وشی چې دغه لس کلن ماشوم دغه شل کلن ځوان پورته کول ځمکه وویست دا طبیعي نه ښکاري خو که ته دغسې منطق ورته جوړوي چې دغه لس کلن ماشوم دوه کاله نور هم د پهلوانۍ کلب ته لاړ زحمت یې وویست زیار یې وویست
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغه سو مریض سو ډېر په بده
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه او که بیا یې پورته کړو ځمکه یې وویني دا یو منطق ده ځکه چې یو منطق دی ورته جوړ کړه نو تاسو په خبرو په تایید سره د کیسې اره برخه منطق ته ضرورت لري لوستونکی باید داسې پوه نه سي چې نه د کیسې دا برخه له منطق لري خبره ده
او یا ته غلایې
ته یې غلطه یې نو منطق په کیسه کې واقعا ډېر ضرور ده
احمدي صاحب خلاصه ده دی باز کرده و است ایسه خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای سو څنګه ایجاده ولای سو
ما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسې لپاره ما مخی وویل اگه کساس لپای ده تلوسه و نلری په منځ که تلوسه و نلری او تا ترپای پوری تلوسه و نساتل سی لوستون که نومیده کی جاگه نلولی انگور دای موش تاسی پادی جوان کی پو مثلا زیادتر اگه خبری مثلا یو چوک ده پیو چابانی زیره کهی یا شا زیره یا خدای نه خواسته بد زیره مثال ورته وای سی یو دیو چوک پتی کار که یو دیقان ده یو بل چوک رازی ورته وای سی زوی دی خدای نه خواسته مرس گور اول خبره دی مرگ که یه و روز تا بیا دیقان شاید فکر وکی سی ولی پچه خاطره اگه خستار لاروخ جور هم دلس پکسا که هم ار اقا چه سی مثلا دیلوستون که پزن که پشتنی را ولاره که اقموش پایل کرارو طبیعی خبر دست کسا تلوسته پیدا کهی اولوستون که تر پای پوری لوالی کیسه موش نه یواز داسې مثلا دغه سی یو هغه څه چې پښتون راولاري دا څو اړخونه باندې څو رقمونه باندې موږ راوستلای شو مثال خبرې د کیسې فایل کې دوه متضاد نظرونه راوستلای شو یو نفر وایي چې ته د دې غره څوک ته نصیحت لای بل ورته وایي چې شرط لرم زه خطا لای شو هم دغه دوه جملې دوه ډیالوګ دوه نفر هم دغه دوه جملې لوستون ته یو تلوسه پرې شو دلای شي چې دغه نفر ما دغه ته څوک ته وخیزه که به ونه خیزه ځکه چې یو شکیله چې نسخه تلای خدای وایي زه خطرای سم یا فرض کړه چې د کیسې تلوسه مغه په تصویر باندې په مجرد کولای شو په یو د سبان په یو پیښه باندې په تصویر باندې مثال انجلۍ و منډې وهلې تکرای په غاړه کې پروت او په منډه کې به ورخطا شاته وکتل که کیسه هم دغه سپایل سي بیا هم قل وسون کوي لزان سره وایي چې کیسه د انجلۍ ولې منډې وې ول داس په بد حالت یا بل خبر داده چی کیسه موږ یواز پیو پښتنه باندې تلوسه ورکولای شو یو څوک راځي مثلا یو چاته وایي چې ته کوژده مکوا ځکه ستاسو اته لکه ولور نصیب راکولای بس اندقې به خبر خو بل ورته وایي چې نه زه فلانه جلی سره واده کوم زه دا کوژده کوم ان درس مختلف لار دي کیسه تلوسه لپاره چې موږ کارولای شو
یعنی هغه څه چې د لوستونکو په ذهن کې پښتني راولاړي کې په دغه سی او څه پایلواله او د کیسې تر پایه په منطقي ډول دغه پالل دغه تلوسه ده او تلوسه ایجاده ولای سي نه د داسې وی موضوع تر کول د داسې وی پښتني یا تصویر متضاد نظرونه دغه چې د کیسې په پایل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه و پالل سي دغه تلوسه ایجاده ای او تلوسه پکې پالل کی په کیسه
او کیسه په تر پایه تل وسنه کو باندې لواله
او ډیر زیات مننه
کوم تاسو ته ډیر مننه
زما د سړک ټکل پتن ګلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا دا ور پلونو دا گلشن گلابا دا جہان کلی دل کے شاد نظر آیا را دستر کو تورا دا سرسر آیا را پخند سے یا پسند سے ز زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا دستر کتر د زړه سره یارا پخند سے یہ پخند سے نر دبن تو تی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا پجن مینا لے بنی جانانا دخیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا دستر کو تو رد رسا یارا پخندا سے یا پخندا سے سمات زڑ دبن بلبلا نغم گر یارا سما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا دستر کو تو رد زړه سره یارا پخنداو سے یا پخنداو سے جن پمخد بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے تدو میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی د ارمان د غسندر یارا دستر کو تو رد سر یارا پخندا سے یا پخندا سے
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ